اهلا ری مننه محترم او اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د دې سات یو ساعت ته پښتو خبرونه پیل سو د خبرونه په پیل کې به جن قال کوزای د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړی
د امریکا جمهور رئیس د افغانستان او پاکستان په ستراتیژي باندې خپل مشاورینو سره نن غونډه کوي. انګلستان ممکن افغانستان ته د نورو عسکرو استولو اعلان وکړي. د امریکا په صنعت کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وای افغانستان ته د نورو عسکرو په استولو اندېښمن دی او نن په پیکن کې د شانګهای د همکارۍ سازمان غونډه جوړیږي. پوره خبرونه اورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. تمدچې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما باندې نن د خپل حکومت له جګپوړو چارواکو سره غونډه وکړې او د افغانستان او پاکستان په ستراتیژۍ به بحث وکړي. جمهور رئیس اوباما د سې شنبې په ورځ وویل افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو په اړه به د څو اونیو په دننه کې پریکړه وکړي. جمهور رئیس اوباما په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته د خبرو په مهال وویل د هرې نوې پالیسۍ اساسي هدف به د القاعده او د هغې د بنسټپالو ملګرو د جرړو ایستل وي. لکه مې ورځ راهیسې چې جمهور رئیس اوباما د افغانستان پاکستان په ستراتیژۍ باندې کره کتنه پیل کړې، د سپینې ماڼۍ د نن ورځې غونډه به پنځمه غونډه وي. تمه ده چې په دې غونډه کې به په جمهور رئیس اوباما برسیره د جمهور رئیس مرستیال جو بایډن، د دفاع وزیر رابرټ ګیټس او د استخباراتي ادارو جګپوړو چارواکي هم ګډون وکړي. د انګلستان صدر اعظم ګوردن براون به نن د افغانستان په اړه وینا وکړي او تمه ده چې د هیواد ته به د یو محدود شمیر نورو عسکرو استول هم اعلان کړي. انګلستان دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 9000 عسکر لري او د خبری رسنیو د راپورونو په اساس ګوردن براون به اعلان وکړي چې افغانستان ته د نورو 1500 انګلیسي عسکرو استولو ته چمتو دی. سږنی کال په افغانستان کې د انګلیسي ځواکونو لپاره مرګونی کال و او د تېر جون له میاشتې راهیسې له 500 زیات انګلیسي عسکر پکې وژل شوي او په دې توګه په دې هیواد کې په تېرو اتو کلونو کې د وژل شویو انګلیسي عسکرو شمیر 221 ته پورته شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتو په صنعت کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جان کیری چې په روانې اونۍ کې به افغانستان او پاکستان ته سفر وکړي، د سې شنبې په ورځ یې وویل سیمې ته د نورو امریکایي عسکرو په استولو اندېښمن دی. جان کیری له جمهور رئیس باراک اوباما سره د مسلې په اړه په تلیفون کې له خبرو څخه څو شېبې وروسته رویټرز اژانس ته وویل په افغانستان کې د وسلوالو ضد جګړه په دې هیواد کې د نظام جوړونې هلې ځلې او د غراض له دې ځای څخه وتل یو هم عملي نه دي. سناتور کیری وای په افغانستان کې اصلي مسله دا ده چې موږ فکر وکړو کوم شی د لاسته راوړلو وړ دی او د امریکا د قانوني ګټو د ساتنې لپاره کوم اقدامات ضروري دي. واضح خبره ده چې د القاعده شبکې په ضد مبارزه یوه برخه ده. افغانستان ته د سفر په مهال به سناتور کیری په دې هیواد کې د ناتو او امریکایي ځواکونو له قمندان جنرال ستنلی مکریستل سره هم وګوري. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د شانګهای د همکارۍ سازمان د شپږو غړو هیوادونو مشران نن د چین په مرکز پیکنګ کې غونډه کوي. دا سازمان په 2001 میلادي کال کې جوړ شوی او هدف یې د غړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي او اقتصادي همکاریو زیاتول دي. روسیا، چین، قزاقستان، ازبکستان، قرغزستان او تاجکستان د شانګهای سازمان غړي دي. ایران، هند، پاکستان او منګولیا پکې د نظیرونو ځای لري. د شانګهای د همکارۍ سازمان په داسې حال کې غونډه کوي چې پرون چین ته د روسیې د صدر اعظم ولادیمیر پوتین د سفر په مهال دواړو هیوادونو په خپلو کې د اقتصادي همکاریو په برخو کې د 3.5 میلیارد ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړل. د دې تړونونو له مخې به د روسیې د غاز دولتي کمپنۍ غاز پروم په کال کې 70 میلیارد مکعب متره طبیعي غاز چین ته صادر کړي. د پاکستان جنگي الوتکو په جنوبي وزیرستان کې سترو پوځي ځمکنیو عملیاتو مخکې د مشکوکو طالبانو په هدفونو بمباری کړی دي. امنیتي چارواکي چې نومونه نه دي په ډاګه شوي وایي د سې شنبې په ورځ د مکین، لادا او نواسکوټ په کلو باندې بمباری شوي دي. په دې سیمو کې د تېرې یک شنبې په ورځ هم بمباری شوي وي. طالبانو په پاکستان کې حملو ته زور ورکړی او د یوې اونۍ په حملو کې له 130 څخه زیات کسان وژل شوي دي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن به روسیې ته د خپل رسمي سفر په پای کې نن د روسیې د تتارستان جمهوریت ته لاړه شي. تمه ده چې کلینټن به د دې جمهوریت په مرکز قزان ښار کې د ځایي خلکو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د روسیې له جمهور رئیس دیمیتری مدویدف او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافروف سره د کتنې په مهال د ایران د هستوي پروګرام په اړه خبرې وکړې، خو روسي چارواکو هیلری کلینټن داسې کومه ژمنه ونه کړه چې که چیرې له تهران سره د نړیوالې ټولنې خبرې ناکامې شي نو مسکو به په ایران باندې د سختو بندیزونو لګولو ملاتړ وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لافروف وویل په ایران باندې د نورو بندیزونو لګولو ګواښونه به ګټه ونه کړي. د خبرو په دوام ټینګار وکړ. د روسي د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل، د امریکا او روسیې ترمنځ د هستوي وسلو د کمولو د نوي دوه اړخیز تړون په رامنځته کولو کې د نظر وړ پرمختګ شوی دی. تمه ده چې د ترکیه او ارمنستان جمهور رئیسان به نن د دواړو هیوادونو ترمنځ د فوټبال د نړیوال جام د سیالۍ لپاره د لوبې نندارې ته کښېني او هیله من دي چې دا به د ترکیه او ارمنستان ترمنځ د دښمنیو د کمولو په لور یو بل ګام وي. د ترکیه جمهور رئیس عبدالله ګل او د ارمنستان جمهور رئیس سرش سارکیزیان به د ترکیې په لویدیز ښار بورسا کې د فوټبال د لوبې ننداره وکړي. دواړو هیوادونو د پولې د خلاصولو او اړیکو د ښه کولو یو تړون هم د شنبې په ورځ لاسلیک کړ. تر اوسه د ترکیه او ارمنستان هیڅ یو ټیم د فوټبال د نړیوال جام وروستیو سیالیو ته چې په جنوبي افریقا کې جوړیږي لار نه ده مندلې، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د فوټبال دا لوبه په اصطلاح د فوټبال د ډیپلوماسۍ په نامه هم یاده شوې. تیر کال د ترکیه جمهور رئیس هم د فوټبال د یوې لوبې د کتلو لپاره ارمنستان ته تللی و. د ترکیه او ارمنستان ترمنځ دښمنۍ د لومړي نړیوال جنګ راهیسې دوام لري او هغه مهال عثماني ترکیې زیات شمېر ارمنیان په ډله ییز ډول وژلي ول. ارمنستان د ترکانو دا عمل ډله ییزه وژنه بولي، خو د ترکیه حکومت دا اصطلاح نه مني. او د نړۍ په بازارونو کې د تیلو بیه پورته شوې او ډالر د یو کال په مودې کې تر ټولو ټیټې سطحې ته ورسېده. د یو بیرل خامو تیلو بیه 88 سنټه پورته شوه او د سې شنبې په ورځ په نیویارک کې په 4.5 ډالرو او 45 سنټو پلورل کېده. د تېر اګست میاشت کې د تیلو بیه جګه شوې وه او یو بیرل 45 ډالرو ته رسېدلی و. د تیلو صادرونکو هیوادونو سازمان یا اوپک وایي امکان لري چې تیل په راتلونکي کال کې نور هم جګ شي، او دا ځکه چې د نړۍ اقتصاد مخ په ښه کېدو دی. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
او وروسته به په دې خپرونه کې د دغو مطالبو تفصیل وړاندې شي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان او پاکستان د ستراتیژۍ د بررسۍ په ترڅ کې نن یو ځل بیا د خپلې ادارې له یو شمېر لوړ رتبه چارواکو سره ګوري. دوی به په کومو مسلو زیات بحث وکړي؟ په خبرونه کې به هم داراز واوري چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د امریکا د متحدو ایالاتو کې له یو تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو ملاتړ کړی دی. په دې خبرونه کې به د افغانستان په ولایتي رپورټونو کې واوري چې د کونړ خلک د امنیت د نشتوالي څخه شکایت لري. په نړیوالو مسلو کې به واوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د ناټو د ځواکونو او د نړیوالې ټولنې سره په افغانستان کې د همکارۍ غږ کړی دی. په دې خبرونه کې د غرب په مطبوعاتو کې، البته په چاپي خبرونو کې، د افغانستان پر حالاتو خبرې شوې مقالې اورېدلې سي، او همدارز د ازادي او اورېدونکو پروګرام. په خبرونو کې مو اوریدل چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان او پاکستان د ستراتیژۍ د بررسۍ په ترڅ کې نن یو ځل بیا د خپلې ادارې له یو شمېر لوړ رتبه چارواکو سره ګوري. د افغانستان د پالیسۍ د بیا کتنې په جریان کې د پسپینه ماڼۍ کې له لوړ رتبه چارواکو سره د جمهور رئیس باراک اوباما پنځمه غونډه ده. نن شای په دې غونډه کې ولسمشر مرستیال جو بایدن، د امریکا د دفاع وزیر رابرت ګیټس او د پوځي استخباراتو د ادارې لوړ رتبه چارواکي ګډون وکړي. د افغانستان د ستراتیژۍ د بررسۍ چارې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما له څه مودې راهیسې پیل کړی دی او کره کتنه دوام لري. د خپل امنیتي او سیاسي مشاورینو سره په دې اړه مشورې کوي چې افغانستان ته نور څه شمیر عسکر واستوي. خو په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قومندان د اداري فساد په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. دا چې دا مسله به تر کومه حده افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو په پریکړه باندې اغیز وکړي، په دې اړه نور تفصیل جان قال کوزای د اسوسییټډ پریس اژانس د رپورت په حواله وړاندې کوي.
جنرال ستنلی مکرستل وای کچېره د افغانستان په حکومت کې اداري فساد دوام وکړي، نو د نورو اتیازو امریکایي عسکرو په استولو سره به هم د طالبانو او القاعده ضد جګړه سما پر مخ لاړ نه شي. یو امریکایي چارواکی وای جنرال مکرستل دا خبره د خپل راپور د بیانولو په مهال وکړه. په دې راپور کې چې تر یو حده محرم او پټ پراته دی، خبرداری ورکړ شوی که چیر افغانستان ته نور عسکر وانستول شي، نو ډېر امکان لري چې دا هیواد یو ځل بیا د ترورستانو په ځاله بدل شي. د سپینې ماڼۍ او پینټاګن دوه چارواکو چې د مسلې د حساسیت له وجې د خپلو نومونو له ښودلو ډډه کړې وای، جنرال مکرستل افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو لپاره درې ډول وړاندیز کړی، یعنې درې انتخاب یې په ګوته کړي دي. د ده په وړاندیز کې ویل شوي چې افغانستان ته د 10,000 پنځل زره او یا هم په یو ځل اتیا زره عسکر واستول شي. دا چارواکي وایي د جنرال مکریستل په دې هر یو انتخاب کې خطر هم موجود دی، که څه هم چې د لږو عسکرو استولو خطر یې ډېر زیات دی. د سپینې ماڼۍ او دفاع وزارت چارواکي وایي جنرال مکریستل د نورو څلوېښتو زرو عسکرو په استولو راضي شوی دی. جمهور رئیس باراک اوباما د سې شنبې په ورځ وویل په راتلونکو اونیو کې به د افغانستان په ستراتیژۍ او د نورو عسکرو د استولو په اړه پریکړه وکړي. ده وویل
زموږ
اصلي هدف په خپل حال پاته دی، او هغه د القاعده او د دوی د بنسټپالو ملګرو چې غواړي په امریکا او متحدینو حملې وکړي د جرړو ایستل دي. دا زموږ اساسي ماموریت دی. موږ دغه راز په سیمه کې ثبات ته لیواله یو. په دې کې یوازې افغانستان نه دی شامل، بلکې پاکستان هم پکې شامل دی. بالاخره موږ هیله من یو چې د دې سیمې خلک به د سولې او سوکالۍ خاوندان شي. دا مهال په افغانستان کې شاوخوا اووه شپېته زره امریکایي عسکر ډېرې دي، او د روان کال د دسمبر د میاشتې تر پایه به نور لس زره امریکایي عسکر هم ورسره یو ځای شي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي په افغانستان کې د اسد د نهه ویشتمې نیټې په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو د ادعاو له وجې د طالب وسلوالو په ضد د نړیوالې ټولنې ستراتیژي له ستونزو سره مخامخ شوې. د انتخاباتو نتیجې ممکن د شنبې تر ورځې پورې اعلان شي. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي د سې شنبې په ورځ وویل د جمهور رئیس اوباما اداره په دې بحث کوي چې آیا افغانستان ته د زیات شمېر عسکرو په استولو سره به په دې هیواد کې اداري فساد له منځه یوړل شي، او د جګړې د ستراتیژۍ د عملي کولو لپاره به د حکومت مشروعیت په کوم حال کې وي. د امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د اداري فساد له وجې یو شمېر افغانان له حکومت څخه لرې کیږي او له وسلوالو سره ممکن یو ځای شي. په دې کار سره د امنیت او ثبات په مخ کې خنډونه ایجادېږي. د امریکا په جورج ټاون پوهنتون کې د بهرنیو خدمتونو د څانګې استاد او متقاعد ډګروال جی پارکر وای افغانستان ته د زیات شمېر عسکرو په استولو سره د لنډې مودې امنیت ټینګېدای شي، او یوازې پوځ نشي کولای چې په دې هیواد کې د اداري فساد جرړې وباسي. اژانس لیکي اته کاله کېږي چې بهرني عسکر په افغانستان کې ډېره دي، او په دې هیواد کې د ناتو او امریکایي عسکرو مرګ ژوبله هم مخ په زیاتېدو ده. د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال جو بایډن په شمول د جمهور رئیس باراک اوباما یو شمېر مشاورین غواړي چې د پاکستان په داخل کې دي د القاعده شبکې په هدفونو باندې د بی پیلوټ الوتکو او د امریکا د خاصو ځواکونو حملې دوام وکړي. د سپینې ماڼۍ او دفاع وزارت چارواکي وایي جنرال مکریستل افغانستان ته د زیاتو عسکرو د استولو غوښتنه جمهور رئیس اوباما ته رسېدلې، خو د عملي کېدو په اړه یې تر اوسه پرېکړه نه ده شوې. په دې توګه به د راتلونکي عیسوي کال تر لومړیو پورې هم افغانستان ته نور عسکر وانستول شي. د دوی په وینا افغانستان ته به وروسته د پوځ او سمندري ځواکونو د ګډو قطعاتو له څلورو څخه تر اتو لیواګانو پورې واستول شي. د پوځ یوه لیوا له درې نیم زرو څخه تر پنځه زرو پورې عسکر لري. د سمندري ځواکونو په لیوا کې شاوخوا اوولس زره عسکر موجود وي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
جمهور رئیس حامد کرزی له ای بی سی تلویزیون سره چې د امریکا څخه خبرونه کوي په یو ځانګړي مرکه کې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو دفاع کړې ده. جمهور رئیس حامد کرزی ویلي په دې برخه کې د یو شمېر بهرنیو انتقادونو غوسه کړې ده. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو رسمي نتایج ډېر ژر اعلان شي. د اسد د نهه ویشتمې نیټې د انتخاباتو په اړه د جمهور رئیس حامد کرزی د دغو څرګندونو جزئیات به احمد شیبر په خپل رپورت کې وړاندې کړی.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو په اړه له ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د سمري د نهه ویشتمې نیټې انتخابات ښه، بی طرفه او با ارزښته انتخابات و. داسې انتخابات نه و چې له پامه وغورځول شي. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو په ارتباط افغان ولسمشر زیاته کړه چې د یو شمېر نړیوالو انتقادونو د دغو رایو په برخه کې زه په قهر کړی یم. خو له دې سره څنګه حامد کرزی دا تایید کړه چې په انتخاباتو کې یو لړ بې نظمۍ وي، خو ده وویل چې له لویې سره انتخابات خپلواک، بې طرفه او ډیموکرات ترسره شول. د افغانستان ولسمشر بیا وویل چې له دې انتخاباتو دې نړیواله ټولنه د افغان ولس د بدبختۍ لپاره لاره نه پرانیسي. د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون د لګول شویو درغلیو تحقیقات کوي. ویل کېږي چې ډېر ژر به دغه څېړنه بشپړه شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
د شکایت کمیسیون هم د اوس البته د بلابلو محلاتو سربلونه چې څېړلي ول، تفتیش کړي ول، د هغې څخه د یو مشخص یا وروستی راپور په جوړولو باندې لګیا ده، او موږ دغه راپور ته انتظار باسو کله چې دوی مونږ ته دغه وروستی راپور راکړي مونږ به نهایي او وروستۍ پایله اعلان کړو. اولا تر کوم ځای پورې چې مونږ ته دوی معلومات راکړي دوی ولیدل چې د دغې پنجشنبه پورې به دغه راپور دوی په رسمي ډول د ټاکنو خپلواک کمیشن ته سپاري.
د ابتدایي یوې برخې اعلان شویو نتیجو له مخې ولسمشر حامد کرزي 45.6% رایې خپلې کړې دي، خو د رسمي نتیجو اعلان د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون ته انتظار دی. دغه کمیسیون چې د ملګرو ملتونو ملاتړ ورسره دی له دوو افغان غړیو څخه یو استعفا ورکړې ده. ولسمشر کرزي د مولوي مصطفی بارکزي د استعفا په اړه وویل چې د کمیسیون په کار کې د شک او شبهې لپاره دا کار وشو، خو اوس باید د شکایتونو د اورېدو کمیسیون چارواکي تر وسه وسه هڅه وکړي څو دغه شبهات له منځه یوسي او ثابت کړي چې د یوه بې طرفه کمیسیون په توګه د بهرنیو دښمنانو له اغېزې پرته کار کوي. حامد کرزي بیا ای بی سی تلویزیون ته وویل لکه څنګه چې په امریکا کې تاسو بحثونه کوئ ستونزې لري او اداري فساد لري، دغسې موږ په افغانستان کې ستونزې لرو، خو په دې تفاوت چې زموږ ستونزې لوی او پراخې دي، ځکه چې افغانستان د پرمختګ په حال کې دی او د کلونو کلونو جګړو ځپلی دی.
د افغانستان د نن ولایتونو ته په کونړ کې یو شمیر خلک د امنیتي چارو څخه شکایت لري او وایي چې په دغه ولایت کې امنیت ته باید جدي پاملرنه وشي. د ازادي رادیو خبريال په دې اړه په ځانګړي رپورت کې د کونړ یو شمیر اوسیدونکو سره همدارس د دغه ولایت له امنیتي مسؤلینو سره خبرې کړې دي او دا رپورت لري چې په ګډه به واورو.
په کونړ کې د فوزي عملیاتو د همغږي مشر جنرال محمد قاسم بیټنی په یو ځانګړي مرکه کې آزادۍ رادیو ته وویل چې له څه مودې څخه را پدې خوا د اسدآباد او جلال آباد ترمنځ د غزیدلې لارې په اوږدو کې امنیتي ستونزې زیاتې شوې دي، چې له امله په کونړ کې د میشتو خیریه او نورو مرستندویو ټولنو د کارکوونکو په زړونو کې ویره پیدا شوې ده. هغه ویل دوی د لارې د ښه ساتنې لپاره گن پلانونه جوړ کړی دی.
په دې نږدې وختو کې د اسدآباد او د جلال آباد ترمنځ د لارې دراسه پذیره شوې ده. یو آیات د امنیت ملي، پولیس ملي، د اردو ملي، د سرحدي او د خپل د منګ د قومندانۍ او سی سی پی نه یو آیات مې وټاکه چې دوی له دغه اسدآباد نه تر هغه پورې دغه پوستې هم کنټرول کړي او هغه سه پذیره نقاط چې د نوي پوستې ایجاب کوي هلته هم موږ ته دا موثق راپور راوړي. موږ هغه سه پذیره ځایو کې نوي پوستې وټاکو، دغه لار به امنیت شي او د خلکو اطمینان به حاصل کړو.
جنرال بیټنی د جلال آباد او اسدآباد پر سړک د امنیت د خراب بوالی لاملونه دا سپه ګوت کړل.
دلته خو سو عوامل دي، یو دا چې پولیس دلته کم دي، سالور یا 15 نفر کفایت نه کوي، بل ما حکومت نقاطو کې دوی ځای په ځای کړی دي. هغه د پخوا په حساب باندې دوی ځای په ځای کړی دي، پخوانی قومندانګانو کې هرڅه چې دا کار کړی دي. نو اوس موږ هدایت ورکړ چې دغه پوسټي او حاکم ځایو ته انتقال شي او دا پوسټي ټول تقویه شي او سلو وسایت وکتل شي. یو بد مرض چې د قاچاق د لارګو ډیر زیات دي او دا غزيات مخالفین چې مقاومت هم کوي فقط د لارګوی د قاچاق د پاره کې چرتراشه لباس درونه لکه باډیل دره او دا نور درې چې د دې ځایونه راځي.
هغه وای د کونړ پخوانی او امنی قومندانانو زکه د سرک پر غاړه او په نامناسب ځایونو کې امنیتی پوستي جوړی کړي چې څو د لارګیو له موټرو څخه پیسې واخلي او خپل جبونه ډک کړي.
دا پوستي چې وینم خاص په دغه مفهوم اچول شوی او دا باید زر تغییر وکړي. دا به زه ډیر کوشش وکم چې دا موقعیتونه دې تغییر کړي.
د کونړ دوه تنه اوسیدونکو هم وایي چې پخوا د دغې لارې په اوږدو کې پوره امنیت تامین او دوی په ډاډه زړه کولای شول چې د شپې او ورځې جلال آباد او کونړ ته تګراته ګوکړي، خو اوس ستونزې زیاتې شوې دي.
زما نوم اسماعیل دی، ادم کلی اوسیدونکی یم. مخکې به چې موږ د جلال آباد نه کونړ ته د کونړ نه جلال آباد ته په ډېر ډاډه زړه باندې وتلو، خو مګر اوس په لاره کې امنیتي مشکلات ډېر زیات دي، خصوصا په نارنګ او د ګټو کلا دغه علاقو کې امنیتي مشکلات شته دي. طالبان راوځي، په امریکایانو ډزې کوي، د طالبانو د ویرې اوس موږ ډېر په ډاډه زړه نشو تللی. د موساتو والا هم په دې لارې باندې ډېر زیات ویرېږي.
د کونړ او جلال آباد ما بین ډریوري ما مخکې منګه راتلو د شپې 12 بجې کې برالي کې یو بجې برالي هیڅ مشکل نه و چې اوس دا څو وخت کېږي په څوکۍ کې راوتی دي مملې کې دي په نورګل کې حتی نارنګ کې راوتی دي نارنګ کې دلته امنیتي وضع ډېره خرابه ده ورځ په ورځ نور هم په خرابېدو ده دولت نه موږ دا غواړو چې باید دې کې پوره همکاري وکړي یا پوستې واچي یا دا شي دغه شته پوستې چې دي دا کافي نه دي
خلک وایي که چیرته د لارې پوره امنیت ونه نیول شي او حالات همداسې دوام وکړي نو کېدای شي چې ملګري ملتونه او نور دفترونه له کونړ څخه ووځي چې دغه کار به په کونړ کې د آبادۍ روان کارونه او د پرمختګ چارې د خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي روح الله انوري د ازادۍ راډیو کونړ
د افغانستان سره د امریکا د نړیوال د مرستو د نړیوالي پراختیايي ادارې مسؤلین وایي چې ناامنی ادارې فساد او د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتایجو ځنډیدل هغه ستونزې دي چې د دوی په پراختیايي پروګرامونو یې منفي اغیز کړی دی نن به په همدې خپرونه کې په کابل کې د امریکا د مرستو د نړیوالي پراختیايي ادارې له رئیس ویلیام فری سره ځانګړې مرکه وړاندې شي اوس جان اقال کوزای د غرب په څو معتبرو رسپانو کې د افغانستان او سیمې پر حالاتو د خبرو شوې او مقالو جزئیات وړاندې کوي
په لندن کې خبرېدونکي ټایمز رسپانې په وروستۍ غړنه کې د افغانستان د پوز د روزنې په کار کې د عجلې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او په یو مقاله کې لیکلي د امریکا متحده ایالات انګلستان او نور متحدین غواړي هر څومره ژر چې ممکن وي د افغانستان امنیتي چارې افغاني ځواکونو ته وسپاري دوی د همدې مقصد لپاره د افغانستان د امنیتي ځواکونو روزنه ډېره زیاته چټکه کړې ده ورسپانه لیکي د کابل ښار په ختیځ کې د شوروي د وخت په یو تعلیمي مرکز کې بهرني روزونکي په زرګونو افغانانو ته عملی پوځي روزنه ورکوي خو د جذب شوو عسکرو په پرتله د بهرنیو روزونکو شمیر لږ دی او دغه راز د روزنې لپاره وسایل او تجهیزات هم کافي نه دي د پوځي روزنې په هر ټولګي کې د 1200 څخه تر 1400 کسانو پورې زده کړې کوي تایمز لیکي کروزنه په همدې ډول دوام وکړي نو د افغاني ځواکونو په عملیاتي توان به اغیز وکړي او د جګړې په ډګر کې به د دې ځواکونو مرګ ژوبله زیاتوي ورسپانه لیکي د پوز افغان روزونکي د شوروي اتحاد د وخت پوزیان دي د طالبانو او نړیوالو ځواکونو د روانو جګړو په اړه زیات معلومات او تجربه نه لري تایمز رسپانه لیکي په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال سټینلی مکرستل غواړي د افغانستان د ملي پوز د ځواکونو شمیر د روان کال تر پایه پورې 1,40,000 ضرورته پورته کړي دا شمیر اصلا باید په 2011 کال کې پوره شوی وای په دې برسیره اوس دا هم ویل کیږي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر دی تر 2014 میلادي کال پورې 2,40,000 ضرورته پورته شي بلې انګلیسي ورسپانې ډیلی ټلګراف په افغانستان کې د طالبانو د مالی وضعیت په اړه مقاله لیکلي او وایي د طالبانو مالی وضع د القاعده شبکې په نسبت ډیره ښه ده ورسپانې لیکي د تروریزم ضد چارو کارپوهان په دې باور دي چې القاعده شبکه هیڅکله هم د نن په څیر بې پیسو شوې نه وه ورسپانې د تروریستانو د مالی منابعو د کارپو ډیوډ کوهن خبره هم راخسته چې وایي د القاعده شبکې مشرانو تر اوسه څو ځلې ویلي چې د خپلو کسانو د روزنې او تجهیز لپاره کافي پیسې نه لري او له همدې وجهې نفوذ ورځ تر بلې مخ په کمېدو دی ډیلی ټلګراف لیکي طالبان په مالي لحاظ ورځ تر بلې شتمن کیږي او دا ځکه چې د نشه یي موادو له قاچاقونکو څخه هم یو اندازه پیسې ترلاسه کوي او په دې برسیره د خلیج شتمن هیوادونه هم له دوی سره مالی مرستې کوي
او سمرا زون انګر هارتا ده هیلت نت پنوم ایو خیریه مسه په ننګرهار کې د نوي کال لپاره د روغتیايي خدمتونو د لاشوالي او پراختیا په خاطر نوي پروګرامونه برابر کړي دا چې هیلت نت ان جی او الته څه فعالیتونه کوي او د نوي کال لپاره په ننګرهار کې د خلکو لپاره د روغتیايي سهولتونو د برابرولو په برخه کې څه پروګرامونه شته په دې اړه به له سیمې د ازادي راډیو خبریال محمد داود وفا رپورټ وړاندې کړي
د هرنټ نړیوال روغتیايي موسسي مشر ډاکټر اجمل مومند ویل د ننګرهار خلکو ته د خو روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو په غرض د دې اړتیا شته چې د تیر کال روغتیايي نیمګړتیاوي په نخښه او په نوي روغتیايي پلان کې حل لارې ولټول شي
هدف یو امدغه چې دغه ټولو صحی مراکز لپاره د وزارت صحت امه د پالیسۍ د تطبیق لپاره د راتلونکو یو کال لپاره یو عملی پریکٹیکل او منل شوی پلان جوړ کی چې په دغه پلان کې ریاست سیاتامه نور هماهنګ موسسات ایجنسی ګانې لکه یونیسف ډبلیو ایچ او ټول په شریکه برخه واخلي او داسې یو پلان چې وکولی شي د وزارت سیاتامه ټولې پالیسۍ تطبیق او خلکو ته ګټه ورسیږي جوړ او عملی کړي.
د ننګرهار د روغتیا رئیس ډاکټر اجمل پردیس په داسې حال کې چې د هیلنټ روغتیایي فعالیتونه وستایل د نیمګړتیاو د حل په اړه یې وویل.
زموږ تخنیکي ټیم هر یو که د تغذی ډپارټمنټ د تغذی ډپارټمنټ سره به په ګډه پلان جوړوي که آی ایم سی آی یا د تنکیو ماشومان او ځوانانو ډپارټمنټ دی د دوی د دغې څانګې سره په ګډه او که د واکسینو برخه ده د واکسین د برخې سره په ګډه او که ریپروډکټیو هیلت یا د مور او ماشوم برخه ده هغه د مور او ماشوم د برخې سره به په ګډه د پالیسۍ په رڼا کې به پلان جوړوي تر څو وکولی شو چې هغه کمیانې کاستیانې چې تیر کال موجودې وي هغه څنګه موږ ډک.
دا موسسه په جلال آباد کې یو څلور سوه بستریز روغتون درې سل بستریز ساحوي روغتونونه اولس لس بستریز صحي مرکزونه څلوېښت بابه د لومړنیو روغتیایي مرستو مراکز او پنځه سوه او شپږ نوي صحي پوستې تمویلوي. همدارنګه دا موسسه د ملاریا د کنټرول د نرسانو روزنه او د رواني صحت ځانګړې پروژې د ودانیو د جوړولو په شمول تطبیقوي. د ننګرهار خلک د دغه موسسې روغتیایي فعالیتونه بیا هم کافي نه بولي او پراختیا یې غواړي.
په جلال آباد کې مو د هیلت نت د موسسې د فعالیتونو په اړه او د نوي کال لپاره د صحي پروګرامونو په ارتباط رپورټ واورید. د افغاني سرې میاشتې د ټولنې غړي د دغې ټولنې د ځانګړې اونۍ د راتلو په درشل کې تیاریانې پیل کړې دي. د سرې میاشتې اونۍ د هر مریض کال د تلې د میاشتې له څلورویشتمې پیل کیږي او د دغه میاشتې تر وروستۍ ورځې دوام کوي. د افغانستان د وزیرانو شورا په خپله وروستۍ غونډه کې له دولتي ادارو غوښتنه وکړه چې په روانه اونۍ کې دې له سرې میاشتې ټولنې سره مرستې وسي. بلخوا د افغانستان د سرې میاشتې ټولنې چارواکي وایي چې په دې اونۍ کې د خپلو تبلیغاتي کارونو تر څنګ یو شمېر نور پروګرامونه هم لري چې جزئیات به یې له کابله د حمیدې عثمان په رپورټ کې وړاندې سي.
د افغاني سرې میاشتې ټولنې چارواکي پر خلکو غږ کوي چې له بېوزلو سره د مرستې لپاره دي. په دې اونۍ کې له دغې ټولنې سره مرسته او همکاري وکړي. د دغې ټولنې وایاند والد اکبر له ازادۍ راډیو سره په مرکې کې وویل چې د سرې میاشتې د اونۍ په ترڅ کې به دغه ټولنه ځانګړي پروګرامونه ولري.
په ځانګړې توګه مونږ په ټولو ولایتونو کې د اونۍ په سر کې افتتاحیه محفلون لرو. وروسته له هغه نه زموږ رضاکاران د دغه ټکټونو د خرڅلاو په مخه بازارونو ته ځي او له خلکو نه یې کوي تقاضا کوي چې څو دغه ټکټونه واخلي. وروسته له هغه نه هڅه وهاندم همدغه ده چې په ټولو وزارتونو کې د اونۍ د مراسم د تجلو په خصوص باندې ځانګړې غونډې جوړې شي او په دې اونۍ کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه تل هڅه کوي ترڅو یو نږدې ارتباط له خلکو سره تعمین کړي.
د افغانستان میاشتې ټولنې وایانده هم ویل چې د دې ټولنې د ځانګړې اونۍ په ترڅ کې به د هلمند ولایت له دوه زرو بې ځایه شویو کورنیو سره چې د جګړې له امله بې ځایه شوي هم مرسته وکړي. په افغانستان کې بېلابېلې دولتي او غیر دولتي ادارې خلکو ته د مرستې رسولو چارې پر غاړې لري. که څه هم چې په دغه هېواد کې د بېوزلۍ کچه لوړه ده او د دغو ټولنو مرستې په سیند کې یو څاڅکی ښکاري، خو بیا هم خلک له دغو ټولنو څخه د لا زیاتو مرستو هیله لري. دوه تنه کابل ښاریان د سرې میاشتې له ټولنې غواړي چې له بېوزلو سره دې مرستې لا زیاتې کړي.
سره میاسو باید بېوزلو خلکو سره لږ د سوخت موادو کومک وکړي. ساړه را روان دي، سمه موادو خوراکه کې کومک وسي، هېڅ نه لري که نه خلک عاجزان دي. ډېر
غریبانانو سره مرسته وکړي، مونږ ته مطلب غریبکارانو سره. بېوزله خلک بېروزګاره دي، کسب نشته دی، کار نشته دی، مواد راشي زموږ وطن ته. غریب غونډې شته، غریبانان شته، مسکینان شته دي.
له بل لورې په افغانستان کې د ژمي موسم د سړو سیمو خلکو ته ستر ګواښ ګڼل کېږي. ویل کېږي چې د سرې میاشتې ټولنې د تېر کال په ژمي کې د طبیعي پیښو په پام کې نیولو سره دیرش یا څلوېښت فیصده خپله بیړنې بودیجه هم زیاته کړې ده. خو د سرې میاشتې د ټولنې ویان وایي چې د هر کال په څېر د ژمي له رارسېدو د مخه د مرستې رسولو لپاره تیاری نیسي او اوسمهال د دغې ټولنې لخوا دایکندي ولایت ته د مرستو د موادو انتقالات پیل شوي او دغه لړۍ به نورو څلور دېرشو ولایتونو ته هم وغځېږي. والد اکبر وړاندې وویل چې د سرې میاشتې ټولنه پام کې لري چې په کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې هم په خپلو ساحوي ډیپوګانو کې خوراکي مواد د ژمي لپاره ځای پر ځای کړي او د ضرورت په وخت کې ګاونډیو ولایتونو ته هم ورسوي. چارواکي وایي چې اوس مهال د سرې میاشتې ټولنې د پیښو په وړاندې د چمتووالي ټیمونه په کابل او هرات کې جوړ کړي او دغه ټیمونه په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې هم د جوړېدو په حال کې دي. د سرې میاشتې د ټولنې وایاند ویل چې د نړیوال سره صلیب کمیټه، د سرې میاشتې نړیوال غورځنګ او یو شمېر عربي هیوادونه د دغه ټولنې ملاتړي دي. خو ډنمارک هغه هیواد دی چې له افغاني سرې میاشتې ټولنې سره د یوې درې کلنې پروژې له مخې د پیښو په برخه کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته کوي او د دې ترڅنګ د ظرفیت د لوړولو په برخه کې هم په بیلابیلو ولایتونو کې د دغه ټولنې ټیمونه روزي.
اوس به جنقال کوزه د دې صد د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
تماده چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما به نن د خپل حکومت له جګپوړو مشاورینو سره غونډه وکړي او د افغانستان او پاکستان په ستراتیژۍ به بحث وکړي. د انګلستان صدر اعظم ګوردن براون به نن د افغانستان په اړه وینا وکړي او تماده چې دې هیواد ته به د یو محدود شمېر نورو عسکرو استول هم اعلان کړي. د امریکا د متحده ایالاتو په صنعا کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جان کیری چې په روانې اونۍ کې به افغانستان او پاکستان ته سفر وکړي د سې شنبه په ورځ وویل سیمې ته د نورو امریکایي عسکرو په استولو اندېښمن دی. د شانګهای د همکاري سازمان د شپږو غړو هیوادونو مشران نن د چین په مرکز پیکنګ کې ونډه کوي. د پاکستان جنگي الوتکو په جنوبي وزیرستان کې د سترو پوځي ځمکني عملیاتو مخکې د مشروطو طالبانو په هدف رو بمباري کړي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن به روسیې ته د خپل رسمي سفر په پای کې نن د روسیې د تاتارستان جمهوریت ته لاړ شي. او تما د ترکیه او ارمنستان جمهور رئیسان به نن د دواړو هیوادونو ترمنځ د فوټبال د نړیوال جام د سیالۍ لپاره د لوبې ننداري ته کښېني.
اوس په راسو یوې نړیوالې مسئلې ته خو له افغانستان سره په ارتباط، د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره پر یو شمېر سیمه ییزو او نړیوالو مسلو خبرې کړې دي. په دغو مسایلو کې یو هم د افغانستان حالات او په افغانستان کې له تروریزم او د مخدره موادو د کشت او قاچاق سره د مبارزې مسله وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وروسته تر دې چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل په یو خبری کنفرانس کې د دغو خبرو اترو پر جزئیاتو رڼا اچولې ده چې د ازادي راډیو خبریال فرید عمر به یې له مسکو تفصیل وړاندې کړي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې روسیې څو واره ناټو ته ویلي او د ناټو د ځواب په انتظار کې ده چې مسکو ته دې د افغانستان د اوضاع د عادي کول په موخه بلنه ورکړل سي چې دغه هیواد په امنیت او ثبات کې ونډه واخلي، خو ناټو تر اوسه پورې د روسیې دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی. ده دا موضوع د سې شنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن سره تر خبرو اترو وروسته په یو مطبوعاتي کنفرانس کې په مسکو کې څرګند کړی دی. لاوروف وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې ترمنځ د افغانستان د کړکیچ په هواري او د ناټو او روسیې د شورا په چوکاټ کې د خپل منځي همکاریو څخه تر اوسه پورې په سمه توګه استفاده نه ده شوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې روسیې د افغانستان په مسله کې د نړیوال ټولنې سره له ډیرو کلونو راهیسې مرسته او همکاري کوي چې دغه مرستې میلیونونو ډالرو ته رسیږي. د زیاتوي موږ د خپلې خاورې له لارې څخه فرانسې، آلمان، اسپانیا ته د پوځي ترانزیت اجازه ورکړې چې په افغانستان کې خپلو پرتو پوځیانو ته پوځي توکي ولېږدوي. دوی وایي یو نیم کال مخکې مو د ناټو سره د ناپوځي بارونو د لېږد موافقه لاسلیک کړه چې افغانستان ته یې ولېږدوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې همدا اوس په افغانستان کې زموږ ماهرین د هغه هیواد په اقتصادي بیا رغونه کې په کار بوخت دي او د دې ترڅنګ د افغانستان د ملي اردو سره مرسته کوو او هغوی ته مو پوځي تجهیزات ورکړي دي. دوی وایي چې د ناټو غړي هیوادونه د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره په منظمه توګه خبرې اترې کوي، خو روسیې ته په دغو خبرو اترو کې برخه نه ورکول کیږي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په خبرونه کې تر دې وی مرکې ورسته د ازادي او اوریدونکو پروګرام وړاندې کیږي. خو اول دا مرکه په کابل کې د امریکا د نړۍ مرستو د نړیوالې پراختیايي ادارې چارواکي وایي چې په افغانستان کې د خپلو پراختیايي پروګرامونو په تطبیق کې له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. په کابل کې د دغه ادارې رئیس ویلیام فری ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې ویل چې بې امنیتي، اداري فساد او د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتایجو ځنډیدل هغه مشکلات دي چې د دوی پراختیايي پروګرامونو کې خنډ اچولی. لا شغلی فری سره د ازادي راډیو خبريال احمد زبیر جمن مرکه کړی دا او وړاندې کوي.
له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د یو اس ایډ د مهمو لاسترانونو په اړه معلومات راکړي.
Well, we've been working in a number of sectors.
دغه موږ په ځینو سکتورونو کې په فعالیت بوخت یو. یو اس ایډ د افغانستان د حلقوي سړک په جوړېدو کې لومړنی مرسته کوونکې اداره وه او د دې سړک کار نږدې 50% پای ته رسېدلی دی. دا د افغانستان په اقتصادي ودې او پرمختګ کې یو عمده ګام بلل کېږي. موږ د روغتیا او پوهنې په برخه کې هم ډېر فعالیت کړی. همدا اوس په افغانستان کې له 6 میلیونو نه ډېر زده کوونکي په ښوونځیو کې درس وایي، په داسې حال کې چې د طالبان په وخت کې یوازې 3 لکه زده کوونکي ښوونځیو ته تلل. دا یوه د پام وړ وده ده. موږ د انرژي په سکتور کې هم ډېر فعال پاتې شوي یو او د انرژي ستري پروژې مو تطبیق کړي دي. په دې سره په میلیونونو خلک چې په خوا برېښنا نه درلوده له برېښنا څخه برخمن شوي دي. د امریکا نړیواله پراختیايي ادارې همداراز د حکومتداري او دیموکراسي په برخه کې هم په محلي کچه فعاله کار کړي دي. د عدالت په ستره محکمه او محاکمو کې د روزنیزو پروګرامونو د اجرا په برخه کې هم فعالیت.
تاسو په افغانستان کې د یو اس ایډ د پروژو په اړه خبرې وکړې، په خپل کار کې ډېر لومړیتوب څه ورکوي؟
important priority
زموږ اول کاري لمړیتوب افغانان دي. په دې معنی چې موږ خپل پروګرامونه افغان شمول کوو، د خریداري فرصتونه افغان شرکتونو ته برابرو. افغانان ګمارو چې زموږ د پروګرامونو په پلي کولو کې برخه واخلي. غواړو چې افغانان زموږ د پروګرامونو په ډیزاین او پلي کولو کې رهبری کوونکی رول ولري. د مثال په توګه په اوس وخت کې موږ د زیربنایي پروژو په برخه کې لښپو وزرونه د ډیرو افغانانو په ګمارلو بوخت یو چې دا یو لوی لاسترون ده. دویم دا چې موږ د افغانستان له وجهې صندوق سره خپل همکاري ډیرو. دریم دا چې موږ د دې هیواد په کرنې تمرکز کوو. په اوس وخت کې موږ له کرنې سره خپل مالی مرسته لا ډیرو او دا بدلون د جنوب او ختیځ لپاره دی. موږ په ټول هیواد کې کار کوو خو د راتلونکي کال تر پایه به د یو اس ایډ 60% منابع د جنوب او ختیځ لپاره وي.
کېدای شي چې وایي د دغو پروګرامونو لپاره مو څومره پیسې بیلې کړي دي؟
د یو اس ایډ بودیجه
د 2009 کال لپاره د یو اس ایډ بودیجه نږدې 2 میلیارډ ډالر ده او موږ د 2010 کال لپاره د لا ډیرو منابعو غوښتنه کړې ده. که څه هم موږ د دې وړاندیز په اړه تر اوسه کانګرس پریکړه نه ده کړې. موږ د راتلونکو درو کلونو لپاره د کرنیزو پروژو د پرمخ بیولو په هدف د 1 میلیارډ ډالر پلان وړاندیز کوو او موږ په راتلونکي کال او درو نورو کلونو کې د کرنې په برخه کې په خپلو منابعو کې اساسي ډیروالي ته سترګې په لار یو.
څه فکر کوئ چې دا کرنیز پروګرامونه به په افغانستان کې د تریاکو د تولید او په عمومي صورت د مخدره موادو د تولید په کمیدو مستقیم تاثیر وکړي؟
هو
یقینا زه هیله منم او فکر کوم چې بزګرو ته د بدیل په برابرولو سره چې با ارزښت محصولات لکه انګور، انار، د میوو ونې، غنم او نور تولید کړي، په حقیقت کې د کرنیز سکتور له لارې د اقتصادي ودې د پرمختیا تګلاره هڅوو.
تاسو ویل چې یو اس ایډ د جنوب او ختیځ لپاره نوې کرنیز پروژې په پام کې لري، خو د شمال او لویدیز لپاره څه تصمیم لري؟
Again, receive our.
ډیر ښه. که موږ په افغانستان کې د پراختیايي مرستو لپاره ډیره بودیجه ترلاسه کړو، سره له دې چې موږ اوس په شمال او لویدیځ کې کار کوو، هیله من یم چې د یو اس ایډ د بودیجې په زیاتوالي سره په شمال او لویدیځ کې د کرنې په برخه کې لا ډیر فعالیت وکړو. موږ د افغانستان په دې دوه مهمو سیمو کې خپل فعالیتونه نه درو، خو زموږ په منابعو کې بدلون او په جنوب او ختیځ کې د شورش پر ضد د مبارزې ملاتړ ته په پام سره موږ به ضرور دا هیله ولرو چې زموږ منابع دي په دې وخت کې د شورش پر ضد د مبارزې یو مهمه برخه وګرځي. دا کارنه به په جنوب او ختیځ کې ترسره شي، خو موږ به په شمال او لویدیځ کې هم خپل ملاتړ او خدمتونو ته دوام ورکړو.
اجازه راکړئ چې یو بل موضوع په اړه درنه پوښتم. په اوس وخت کې یو اس ایډ له کومو مهمو چیلنجونو سره مخ دی؟
اوس
په حقیقت کې لومړی چیلنج دا دی چې د نوي جمهور رئیس په توګه به دغه هیواد څوک رهبري کوي. زه هیله لرم چې دا پریکړه ډېر ژر وسي، نه دا چې ځنډ پکې راسي. کله چې نوي جمهور رئیس اعلان سي او هغه خپله کابینه جوړ کړي، فکر کوم موږ به وتوانیږو چې په افغانستان کې د خپل پروګرام اهداف نور هم تشریح.
تاسو ولې د یو اس ایډ لپاره یو ستر چیلنج بولی؟
Our partner is the government of Afghanistan.
زکه چې د افغانستان حکومت زموږ ملګری دی او موږ انتخاب سوی رهبر او د انتخاب سوی رهبرانو کابینه ته اړتیا لرو ترڅو کار ورسره وکړو او په سمه توګه وکولای شو چې خپل پروګرامونه پر مخ بوزو.
ستاسو هدف دا دی چې د افغانستان د انتخاباتو د نتایجو د اعلان ځنډیدل په دغه هیواد کې د یو اس ایډ په پروژو اغیز کړی دی؟
هو همداسې ده، ځکه چې موږ د کرنې وزارت، مالیه، سوداګرۍ، کلیو او پراختیا او اقتصاد وزارتونو سره له نږدې کار کوو. دې زموږ مهم مشترکین دي چې له افغانستان سره زموږ د مرستې پروګرامونه عملي کوي.
په افغانستان کې مو د امریکا د متحدو ایالاتو د نړیوالو مرستو د پراختیايي ادارې د رئیس ویلیام فریسره د ازادي راډیو د خبریال احمد زبیر رجمن ځانګړي مرکه واورېده او اوس هم د سات سهار ته بجې او څلوېښت دقیقې په پاته برخه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خبرو او شایي وسندره.
آزادی او اوریدونکی دوستانو د آزادی او اوریدونکو د دیونه په پروګرام کې مو هر کله کو په دې هلې چې د شون شپې ورځې به مو په خوخه تیریږي. داونه هم له بیلا بیلو سیمو څخه د آزادی رادیو اوریدونکو مخته تلیفونونه کړی دي او خپل پیغامونه ثبت کړی. په دې پیغامونو کې بیا هم د دوی سیمایز ستونزې په افغانستان کې روانې ناکرارۍ ل انتخاباتو را وروسته راپورته شوې ناندري او ځینې نور مسایل یاد شوي. دا یو شمېر اوریدونکو پیغامونه اورو.
السلام علیکم. سړی مسې د ازادۍ د رادیو کارکونکو بعد سلام زمر یله دغه چې دغه د ایران حکومت زمر د مړو سره چې هغه د امر چې ډیره بده چلکه دغه مړی موږ خود شرم خپل وطن ته خپل قربان خپل دوستان ته نو سوړلای چې دا یې د ډاکټرۍ پر اساس باندې د جرایي دا پر اساس باندې د دې لاس کې وي. السلام علیکم.
دا زادر هغه ټول کارکونکو السلام علیکم احترامات وړاندې کوم. کټواوی خبرې کوم د پکتیکا ولایت مشهدین کوم. افغان مشر حمید کرزی کریتلو د کمیابی مبارکي وایم. پکتیکا ولایت ټول راي دا شاته ځل سره ولیدل باید د پکتیکا ولایت څخه داري سترګې پکې لیکري. پکتیکا ولایت کې هیڅ رغونه نه ده شوې.
زه د پکتیکا ولایت ارګوند ولسوالۍ نه خبرې کوم. موږ د سروبي د ارګوند برمل روډ ته ډېر اشد ضرورت لرو. حکومت روزه پورې موږ څه پاملرنه نه ده کړې. باید حکومت په ښه توګه خپل ګامونه اوچت کړي. موږ د کرزې د حکومت نه دایل لولو.
ہلو زم محب اللہ وفادار دے افغانستان میدان وردک ولایت بنی چک ولسوالی دی عمر زیر دے کڑی وسیلن قائم آزاد راجو کر کوں کہ سلام نہ وے بعد سلام سخا ز پہلن ما و باگل چیو پا دے ایران پ میدان وے کی کار کوں والله بلا دی افسوس د سمو ایران پ میدان وے کی کار کوں ولی مگه خپل میدان وے کی کار نکړه مقتدر مگه ډیر خو زغیو مسخط خواهش کوو د افغانستان دے وزیران او در رهبران څخه.
هلو السلام علیکم. زه عبد الله د میدان وردګ د جلګې ولسوالۍ د احمد خیل د کندی نه د سغیګم نو د کاري څه خبره اله ده چې په ایران کې د مهاجر ډیر بد حال دی او غواړي چې د خپل ملت خدمت وکړي. یوره د احمد جان نه غوښتنه وکړه.
السلام علیکم. زه جلال آباد نه جنګ خبرې کوم. زه تا خبر کوم چې د کرزی سیب کې کومه اداره جوړیږي دا به د سالمه اداره وي او که د کاچا کونو ډکه اداره وي. ځکه چې دی په کله چې انتخاباتو ته ودرېدو دی په فوق العاده فرمانونو باندې هغه قید شوي قاچاقبران چې هغه اتلس اتلس خلک کېدو هغه یې خوشې کړل. دا ټول خلک په دې تشویش کې دي چې دې سره چې څومره خلک دي دا ټول قاچاقبران او فاسد خلق دی فاسد اداری خلق دی هغه فساد اداری کی ککړ رشوت خور خلق دی سره شی دی او کمپاینونه هم دې لپاره و چلاوله دا د خلکو چې کوم رائے ورکړي او دام په اشتباه کې ورګېدل.
زه ګل محمد احمد د سرپل د ولایت د سلمکلا د ولسوالۍ د خوګابات د کلی اوسیدونکو فعلاً پاکستان په کوټه کې وسیږم. زما دا خواهش د خپل د افغانستان د مشرانو او علما کرامو سپینګرو څخه دا خواست کوم چې مه کوئ نور خپل په منځ کې جګړې، مه کوئ خپل وطن سرنوشت وټاکئ او خپل وطن جوړ کړئ، سره کښېني په یو ټغر سره کښېني، خبرې سره وکړئ او خپل وطن ودان کړئ، نور مه کوئ. که تاسو همدغه رقم خپل تګلار ته دوام ورکړئ، خدای دې نه کوي بیا به کابل وران شي او بیا به مظلوم وطن مهاجر شي. زما د ټولو مشرانو څخه دا خواهش دی چې نور سره یو ځای شي او خپل وطن جوړ کړي، خپل افغانستان ودان کړي او خپل ملي جنډې په ټول نړۍ کښې ځلان کړي. نور مو کامیابي غواړم.
زمونږ دا خبره ده که نه چې کرزي صاحب ریاګانې ګټلې دي، کنړ نه خبرې کوو او دغه باندې تا دا ډاکټر عبدالله دې ورسره په خراب وکړي، او ځکه چې افغانستان ډېر وینو لمبولی دی او سیلابونو د وینو کښې ډېر تللي دي او نورې وینې دي په افغانستان کښې نه تللی.
زه خپل سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي زما سلامونه قبول کړي. او زما عرض دا دی وروره چې زه د مقامات نه دا هیله کوم لکه عبدالله چې دی او داسې نور په رایو اچولو د جنجالو نه کوي، د افغانستان غریبو خلکو په ډېرو سختو مشکلاتو رای اچولي دي او دا رای دی باطلوي. زه د دې نه دا هیله کوم چې په دې جنجالونه ونه کړي او د افغانستان د مظلوم ملت په وینو باندې لوبې ونه کړي. د افغانستان خلک په دېرش کلونو کښې په جینو کښې ولوبېدل او لوبېږي. دوی سره د چوکۍ غم دی، د افغانستان د مظلومو او بېچارهو خلکو غم ورسره نشته.
السلام علیکم، زه عبدالوحید د غزني ولایت مقر ولسوالۍ د اشاخیل ولسوالۍ څخه د ازادي اورېدونکو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلام وایم. زما پوښتنه ده ازادي او اورېدونکي د چلوونکي څخه ده، شایع تاسې ولې شمسو کښې چې د ازادي راډیو د تبلیغي پروګرامونو څخه وویستلې؟ او بله پوښتنه مې دغه ده چې آیا که په دې شماره څوک تاسو ته پیغام ثبت کړي تاسو وکولای شوئ؟ او غوښتنه در څخه وکړي چې په د دوو بجو په خپرونه کښې نشر کړي، آیا تاسو یې نشر کړي؟ وسلام، نور مو وخت نه نیسم. عبدالوحید د غزني ولایت مقر ولسوالۍ د شاخیل له کلي نه.
عبدالوحید وروره، دا چې د ازادي راډیو ته مو خپل پیغام ثبت کړی او پوښتنې مو راستولي، مننه یې کوو. د شمسو د کیسو د لړۍ په اړه به ووایو چې دغه لړۍ د خبري پروګرامونو د زیاتېدو له کبله د څه وخت لپاره له نشر پاتې شوې ده، او پاتې شوه دا چې که څوک له موږ نه وغواړي چې په دوو بجو یې پیغام خپور کړو خپرولی شو که نه، نو موږ ته هره ورځ د اورېدونکو په لسګونو او سلګونو پیغامونه راځي. موږ هڅه کوو چې د ټولو اورېدونکو پیغامونه د نوبت سره سم خپره کړو، نو په همدې خاطر نشو کولی چې د غوښتنې سره سم په هماغه وخت چې اورېدونکي غواړي پیغامونه یې ورته خپاره کړو. البته دوی کولی شي چې د خپل نوبت انتظار وباسي او کله چې نوبت راورسېد پیغام به یې خپور شي. د نور اورېدونکو پیغامونه اورو.
السلام علیکم، زه فضل روي د فقیر اعظم ولسوالۍ د درخیلو د کنج کلي نه تاسو سره په تماس کې. زما سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ټولو ته ورسېږي. بعد سلام، موږ حامد کرزي نه دا هیله او خواهش لرو چې افغانستان ښه نظر وکړي، ملي اردو خو تربیه کړي او ماشونه جیک کړي او ملي پولیسو ماشونه جیک کړي او امنیتي ملي ماشونه جیک کړي. ول جنډه خلک دي چې په افغانستان کښې اقدامات کوي، شپه ورځ جنګېږي، شپه ورځ دښمن سره مقابله کېږي. زمونږ دا خواهش دی زمونږ درې ته یعنې په شیراګام ولسوالۍ کښې رسېدو ته کلینیکونه، سړکونه او دغه شینه ټول جوړ شي او پاخه شي. وسلام به احترام.
ہلو، السلام علیکم، میں محمد اللہ قادری ہوں، فاروان دو ولایت دسیادر دولت والے دا قراقر لسینا غیر جان منگا دا دیار لساو آتا تیائن حجیل مریض کال انتخابات تا پدرما سرگ گورو او حاقا خلق چیوائی چیت انتخابات کے در غلیش لیتا دا خلق دا خلق پاروان خلق ایس ممنی او دا پاروان خلق دا دویم پړاو په انتخاباتو کښې هېڅ وایم دوا نه خي په دې چې امنیت نشته دی او خلکو ته جنجالونه پیدا کېږي. السلام به احترام.
السلام علیکم، زه طالب وزیر د بانی نه خبرې کوم.
او میز د حامد کرزی نه دا پایښت چې تا ته راتګ سیند ته را ځن وهڅوه ځکه چې میز د پاکستان د حکومت نه سخت په زوګي سخت په تکلیف کې نرمیش پاکستان نه وړي پاکستان نرمیش تر بعدو او میز پاکستان د ښي رات کړه او میز پاکستان کې دغه خپل ملګرې دا فیصله وکړه چې تر راتګ سیند راسي دی افغانستان ورسېږي او میز پاکستان نه وړي باندې نه خبره ده. السلام علیکم.
پاکستان بنو دغه خبره کا زده زده رجو ټوله کارکون کی تا سلامی نه ویایا زده افغانستان لول پولو چروا کو تها نه هلا کا زده بنو رسوله دل رسه پتو ول سوجي دو تر اوسه پره هیڅ کار مله پسی سوای زده ته هلا هلا کا چې مستر رډونه په روډینه په خکی او د دې تر په نوې ما ته ها خبره کوي زموږ مه فوجيريا د پاکستان له بونه خبره کا او د هغه د دې ټول کارکون کی تبیا هم سلامي نه یایا
زه ګل افغان صابر له ایران خبرې کوم زه د ازادي رادیو کارکون کو اوریدونکو ته سلامونه وایم زه د پکتیکا دی ولایت د خیر کور د ولسوالۍ د زفرخیلو د کلی اوسیدونکو یم ازما د افغانستان له چارواکو دا پښتنه ده چې تاسو د افغانستان ملت په پښو دراوي او کاله پښو غرزاوي چې د دریو میاشتو ویزا د وایل لاري په شل زر افغاني یو ټیکټ ورکوي او تاسو دا منئ چې په دریو میاشتو کې د لاس په خواري د ویزا او د ټیکټ خرڅ لاس راوړي او زما دا خواهش ده چې دا زادي زمینی لاري ورکراسي وسلام.
هلو السلام علیکم. زه خپل پیغام داسې کوم زه د خوګانۍ د اوسېدونکو خوګانۍ اوسېدونکي د شیرزاد ولسوالۍ یم. دلته په لندن کې یم. موږ ته د لندن امبیسي کې ډېر غټ مشکل دی بلکې یوازې موږ ته ټولو پښتنو ته چې کله موږ پښت ویر شو نو موږ ته وایي چې تاسو پاکستانیان یې چې موږ هر قسمه کار یې دومره هم په عذابوي. موږ د لرې لرې ښارونه برمنګم نه لاړو لندن ته امبیسۍ ته. هلته موږ تنګوي د شپې ځای هم هلته دي. موږ نیمو ته کله دا شی راوړئ کله شهیدان راوړئ کله افغاني پاسپورټونه والا راولئ نو ډېر اوسره په تکلیف وي. تاسو وایي پاکستانیان یې چې په بېخي تضاد لري ډېر تضاد لرونکي خلک دي. موږ یو مشکل هم نه حل کوي. همیشه چې ویر شو ورسره په جنگ باندې یو او یوازې یو پښتون ته نه بلکې ټولو پښتنو نه داسې بې عزتي کوي چې څه درته ووایم. او دغه زما ملګری ناسته دی هم تاسو سره خپل پیغام صفقي دا د ځاځیو اوسېدونکي دی. زه د خوګیانیو یم.
هلو السلام علیکم. زما نوم رحیم دی. د پکتیا د ځاځیو د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه د افغانستان د انګلینډ کې اوسېږم او د افغانستان د سفارت څخه یو خواهش لرم د غټو خلکو څخه چې هغه کسان چې کولی شي چې دغه خلک برطرفه یا دې ته کوم نصیحت وکړي غواړم دې ته یو نصیحت وکړي ځکه چې د افغانستان امبیسي چې هر کله ورشي پښتانه ورشي نو د هغې په وجود د اسنادو بیا هم وایي چې ته تذکره راوړه او ته افغانۍ نه یې. دوه کسان راوله چې شاهدان یې هغې انجاو کې پاسپورټونه افغاني ولري. دغه مشکلات ډېر دي. زه د غټو خلکو څخه دا خواهش کوم چې دغه مشکل حل کړي. خصوصا دغه مشکل صرف د پښتنو دپاره دی.
قدرمنو اورېدونکو موږ مو دا د پیغامونه خپاره کړه. په دې هیله یو چې په لندن کې به د افغانستان سفارت له ټولو افغانانو سره یو ډول چلند وکړي. البته موږ هڅه کوو چې په لندن کې د افغانستان د سفارت له چارواکو او یا په افغانستان کې د بهرنیو چارو د وزارت له مامورینو سره په دې اړه په تماس کې شو. په روانو خبرونو کې به په دې اړه درته د هغوی څرګندونې هم واورو چې څه وایي. البته که خبرو کولو ته آماده شول د نور اوریدونکو پیغامونو ته راځو.
خلا د افغانستان له غزنی د ولایت او بند ولسوالۍ زما دا پیغام له ښه وکړځي ته زما دا پیغام ورسېږي. دلید د افغانان ډېر اذیت کوي په دفر روزه کې روزه یې په خوله بس نیسي اړوي مس کوي که کار ترلود که نه درلود. د افغانانو دې وچاره وکړي. وسلام.
السلام علیکم. صادلا جبارخیل دی. اشاره کې غزي ولایت ننګرهار نه خبرې کوم. څرنګه دغه زموږ مملکت در په در خاورې په ورځ ورځ په ورځ د
مخالفین بلاد مشکلات مت پیدا کیږي او نورم پیدا کیږي بای دا جرأت راي سر تاخي کی بای کامیابی بس دا کار زر سر هزار حال کی ما به خارجیان دسته ونه کیږي په خپله خواښه ماته دلته حکومت جوړوي بلته که خیر سړی در وله که بد سړی در وله همدغه سړی د چار سلک وشي مونږ دغه ستاسې د نړیوالو نه دا کوو چې بس افغانستان کښې خو به نور ستاسې زړه یخ شوی وي او که نه وي یخ شوی نو زه چې وکړم چې هر سړی روان راجد شي او د وطن ټول ټوټې ټوټې کړي تقسیمې کړي په منځ کښې یو ځان به خلاص هره ورځ به دوره وزل نه وي زمونږ باندې په دغه اختر کښې مرګونه روان دي لارې ګډې وډې قیمتي زیات دي شی زیات دي تاسو خو یو ځل دا خپله دا خارجیان دوی خو د امریکا حکومت په دې غټ مسؤول ده چې چتوله دی دلته راغلی د ناتو قوتونه دا څه مسؤلیت آینده کښې تاریخي به د دوی په غاړه اوسېږي
که چیرې تاسو هم غواړئ چې د ازادي او اورېدونکو د پروګرام له لارې مو ستونزې تر چارواکو پورې ورسیږي نو زموږ د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیرې ته زنګ وهلی شئ او خپل پیغام راته ثبتولی شئ دا پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 00420212145 زموږ د بیا بیا غوښتنو سره لا هم ګڼ شمیره اورېدونکي موږ ته په دې شمیره زنګ وهي یا د سندرې غوښتنه کوي او یا خپلو خپلوانو او دوستانو ته د سلامونو استول غواړي نو دوستانو دا شمیره چې ما اعلان کړه یوازې ستاسو د ستونزو مشکلاتو او تبصیرو لپاره ده که چیرې تاسو په دې شمیره زنګ ووهئ د سندرې غوښتنه وکړئ او یا خپلو خپلوانو او دوستانو ته د سلامونو او پیغامونو استول غواړئ نو مخکې له مخکې درته وایو چې ستاسو دا ډول پیغامونه له خپرېدو پاتې کیږي ځکه په دې شمیره موږ یوازې ستاسو د ستونزو په اړه پیغامونه اخلو او ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پیغامونه تر بلې خپرونې مو په خدای سپارو د ژوند شپې ورځې مو له خوښیو ډکې